السلام عليكم. دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د سهار 9 بجې شوې دي. نن د اتوار یا یک شنبه ورځ او د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده. زه نیسا اجمل د خبرونو ویان منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری به در سره په دې خبرونه کې یو. دا خبرونه سلام پښتونخوا ده چې پکې به تاسو د سیمې د حالاتو سره سره د نړۍ د حالاتو نم خبر کړو. ځینې سندرې به هم وره خو لومړی د دې سات خبرونه د منور شاه نه اورو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د پیرس وسلوال بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 109 تر رسیدلې ده. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې په هوایی بمباری کې د 22 مشکوکا وسلوالو د وجنې ادعا کوي. او په ویانا کې د شام د سولې په حق لا غونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو محل ویش سلا شوې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د فرانس چارواکي وایي د پیرس ترهګر بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 109 رسیدلې. دغه بریدونه چې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده، د جمعې او خالي ترمنځ شپه کې د پیرس په درې جدا جدا ځایونو کې رامنځته شوي وو. د پیرس سارنوال فرانکوس مولینز ویل په دې بریدونو کې 325 کسان جوړ شوي هم دي چې پکې د 99 کسانو حالت ښه نه دی. نوموړي پرون په پیرس کې یوې بری غونډې ته ویل چې په بریدګرو کې د یو تن پیژندګلو شوې ده.
هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه، د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلې. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. د کله هم زندان ته نه دی چول سوی، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه وو.
بلخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په انټرنیټ خپل یو رسمي بیان کې د ذمواري اخیستو تر څنګ ویلي دي چې دا بریدونه یې د پیغمبر اسلام د سپکاوي او د اسلامي دولت تر ولقې لاندې سیمو کې د فرانس د هوایي بریدونو په جواب کې ترسره کړي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې پرون د افغانستان پولې ته نږدې هوایي بمباری کې 22 مشکوک وسلوال وژل دي. د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR بیګا جاری شوی و خبر پاڼه کې ویلي جنگي جازونو یې په شوال کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړل، چې پکې د وسلوالو 15 ودانۍ هم تباه کړې شوې دي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سندې ویلي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان پوز د تیر کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب نومې پوځي عملیات شروع کړي او ودا کوي چې پکې تر دې دمه څه باندې 3600 وسلوال وجل شوي، خو د آزادو سرچینو لخوا د دې شمیرو تصدیق نه دی شوی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سواد د دورې پر مهال د زلزله ځپلو سره په حکومتي مرستو د اطمینان سرګندونه کړې. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼه کې راغلي چې نواز شریف پرون د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب خان عباسی او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ د سواد د بریکوټ سیمه دوره وکړه او هلته یې د دورستې زلزلې د متاثرینو سره د امدادي هلو زلو جاج واخیسته. د تیر میاشتې په 16مه نیټه راغلي زلزلې په پاکستان کې تر ټولو زیات د خیبر پښتونخوا سات سیمه زپلې وه، چې پکې ګڼ شمېر کسان وجل شوي او په سلګونو جوبل شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د پیل شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د 2 اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. نوموړي زیاته کړه
په دې تیرې یوې دوهنې عملیاتو کې خلافات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوې دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراش دي چې هغې نه حتی دغو سیمو نه هم حضور پاکې دوی.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د چین ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړې دي. د یورپی هیواد سلواکیا چارواکی وای د هیواد په ختیځ کې د یو هلیکاپټر د غورځیدو په پیخه کې د وجل شوی او کسانو لړلې اوته افغان په ناغښتون کې هم دي. د سلواکیا د کورونو چار وزارت پرون ویل د هلیکاپټر په یوکرين کې ريجستر شو او د پیخه چې د تیر چهارشنبه په ورځ رامنځته شو په کې د یو یوکريني پایلټ نه علاوه او افغانان چې په کې 15 سړي او 2 ښځې شامل دي په مقام له شوې دي. د سلواکیا د کورونو چار وزارت ویان ایوان نیتیک ویل د ایم آی 2 هلیکاپټر په خراب موسم کې ډیر خطر روان وو چې بیا د هوایی ټرافیک د نظام نه به درک شو. بلخو د یوکرين د سرحدي ساتنې اداره وایي داسې ښکاري چې د هلیکاپټر نه د انساني سمګلینګ کار اخیستل کېده. په ویانا کې د شام د سولې په حق لا غونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو محل ویش سلا شوې چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری پرون دغه غونډه نه پس خبري اعلان تو ویل د غونډې ګډونوال په دې متفق شوې چې د شام د صدر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به د راتلونکو جنوري د اول نیټې نه مذاکرات شروع شي. نو موړي زیاته کړه چې دواړه خواوې اول په یو انتقالي حکومت باندې سلا شي، نو بیا به په شپږو میاشتو کې یو نوی آئین تیار کړي او دا راز به اتلس میاشتې پاس آزاد او شفاف انتخابات وشي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي تیر شپه یې په لیبیا کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر وجلې. پرون د دفاع وزارت ویان پیټر کوک په یو بیان کې ویلي چې ابو نبیل نومې دغه تن عراقي وو او د القاعده سره یې هم کار کړی وو. نوموړی وایي د ابو نبیل د وژنې سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه صلاحیت متاثره شي چې پکې په لیبیا کې ځان له مرکز جوړول، دغلته د وسلوالو برتي کول او د امریکا خلاف د بهرني بریدونو پلانونه جوړول شامل دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
مشال ریډیو تاسو سره سلام پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو. پر روانه خبرونه کې به واره د فرانس چارواکي وای په پاریس کې د وجل شوو شمیره یو سلو نه هیڅ ته رسیدلې ده.
اروپا خو به تر دې وروسته بدله شي، په ځانګړې توګه فرانس، ځکه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګیږي.
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم غړي وای حکومت دې د جبل شوو زده کوونکو سره د تعلیم او صحت په برخه کې مرستې وکړي.
ما سره واده کړی وه چې سیکنډ یا نه پس به تاسو مونږه اسټی کې دهله درکو، نه هغه یو څه پرې یونیورسټی کې دهله نه راکړی چې میرټ باندې راځي، نه چې مونږه باندې د حمله نه شو سبق ویلو او هغه مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی وه.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې د مرکز خرنې او انګور اډې ترمنځ د سړک نه جوړېدو له وجې مشکلات لري.
پښپاګې مېشته کې تقریبا اوس به علاقه دوی په یو یا دوا یا درې فیصد کې کار کړی وي. خلک له زیات ستونزو سره او مشکلاتونو سره مخامخ کړي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د فرانس چارواکي وایي چې د پاریس په بریدونو کې د وجل شوو کسانو شمیره یو سلو نهشت ته رسیدلې ده. په پاریس کې وسلوالو دا کسان په یو تھیټر، یو ریسټورنت او د فوټبال سټیډیم ته نږدې وشړي دي. په پاریس کې سارنوال فرانسوا مولین ویلي دي د جمعې د شپې ناوخته په بریدونو کې 352 کسان زخمیان شوي دي چې پکې د 99 کسانو روغتیايي حالت څوک خودل شوی دی. دغه چارواکی ویلی دی چې په دا حملو کې وو وسلوال هم مجل شوی دی. نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې ریپورت کې اورو.
په فرانسې کې د یو سلو نه وشتو کسانو تر وجل کېدو وروسته چې دغه هیواد په تاریخ کې یو خنړی پیښه ګڼل شوی، فرانسویان ویریجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلی دی دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوی او پر اسلامي دولت ډلې یادایش د هوایی حملو په عکس العمل کې کړی دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړی دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین ویل و تنه ترورستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغه حملو کې وژل سوي دي. د مولن په خبره د جمعې د شپې د حمله په نتیجه کې 325 سنه نور ټپین سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس سرنوال ویل یو بریټ کون کې په فرانسې کې زیږیدل و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یو کانفرنس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړی د فرانسې ملي سټیډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بل خو د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی.
د صالح محمد صالح په ریپورت کې مو واورېده چې د مختلفو هیوادونو مشرانو د پاریس د بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. ځینو مشرانو دا بریدونه د انسانیت خلاف عمل بللې دي. په دې وروستیو کې اروپا ته ګڼ شمېر کډوال داخل شوي دي. دا چې د پاریس د بریدونو په اړه کډوال سوای د فرانس په ختیځ ښار سټراسبرګ کې مشت افغان کډوال عبدالمالک مالک وایي چې د پاریس د بریدونو وروسته به د کډوالو مشکلات نور هم سیوا شي. عبدالمالک مالک سره زموږ همکار صالح محمد صالح مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د جمعې د شپې تر حملو وروسته وضعیت څنګه دی. نو هغه وایي
دغه واقعې نه وروسته دلته د یو بغنوونکي پېښه ده، یو وحشیانه پېښه وه چې دلته په ټولو خلکو باندې خپله نشته. فرانسویان دي، اتباع دي او که نور مهاجرین چې دلته راغلي په ټولو انسانانو باندې ډېر بد اغېزه کړې. خلک ډېر خفه او مایوسه دي.
په فیسبوک، په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی. د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړي دي. وجه څه ده چې کډوال تر دا نورو زیات عکس العمل څرګندوي؟
اکثر کډوال چې دلته راغلي دي د ځایي پیښو له امله چې په خپل مملکتونو کې دغه حوادث او دغه وحشیانه عملونه ترسره شوي دي، ډېر مجبوریت نه راغلي دي. دغه په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې دلته قبول شوي دي یا د دې په اړه کې دي دلته راغلي اروپا ته. دغه وحشیانه پېښې دلته بیا ګوري طبعاً په مهاجرینو باندې ډېر بد تاثیر کوي.
چیرې واست؟ په کور کې واست؟ په رستورانت کې واست؟ په کار کې واست؟ تاسو چیرې حضور درلود؟
زه په یو رستورانت کې وم. زه رستورانت کې وم او د رسنیو له لارې خبر شوم چې
په مغه شبه کې ستاسو احساس څو و؟ ځکه چې په فرانسه کې څو میاشتې مخکې هم دغسې یوه پېښه سوې وه چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه.
دغه وحشي پېښې ډېرې پخوا په افغانستان کې ما وخت تېر کړی دی او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلی هېواد دی او زه د هغې زېږنده یم، بل هغې هېواد اوسېدونکی یم. دغه او چون دغه مې د دغه وحشیانه اعمال الله ته چې کوم سره هلته ژوند ډېر سخت و زه دلته راغلم. کوم وخت کې چې زه خبر شوم د دغه پېښې نه ډېره بده پېښه وه. انساني ضد عمل دی، ټول خلک دته بد وایي.
بلې ملک صاحب، تاسو د افغانستان یادونه وکړه. تاسو په افغانستان کې هم د نور افغانانو په څیر زیات وخت تیر کړی، هلته چاودنې سوي دي، دغسې حملې سوي دي، وسلوال بریدونه سوي دي، انسان تښتونه سوي ده، برمتنیونه سوي ده. تاسو چې په فرانسه کې اوس اوسېږئ او دغسې یوه پېښه هلته وسوله، څه تاثیر یې درباندې وکړ په رواني لحاظ؟
تاثیرات دي بالکل ډېر دي. نسبت دغه دی دلته چې دغه واقعې نه زه خبر شوم، ما باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. ځکه چې دغلته هر انسان په فرانسوي وي، که مهاجر وي، که بل څوک وي دغلته اوسېږي او د منځه تللي دي. د یو انسان په صفت باندې زه ډېر متاثر یم چې ولې دغسې غیر حق په یو دغسې راځي. مسله کیږي او د ټوپک په اساس باندې انسانان د باندې وړي سمن په باندې منځ ته شری کړي او خپل
تاسو د فرانس په ختیس خار سټراسبرګ کې مشت افغان کډوال عبدالمالک مالک مرکه اوریدل چې زم همکار سالم محمد سالم ورسره د پیرس د بریدونو پړه کړی و او تاسو په تفصیل سره د پیرس د بریدونو پړه معلومات اوري چې پکې د ریپورتونو سره سم یو سلو نهشت کسان وجل شوی دي تر بریدونو پس د اروپا د امنیت پړه یو شمیر پښتني راپورته کیږي پر دې موضوع ملیحه میرزاده په لندن کې له خبریال او د سیاسي چارو لشنن کې داوود اعظمی سره مرکه کړی دا په سر کې ترې پختلې دي چې د پیرس د بریدونو تر شا څه عوامل کېدای شي نو هغه وایي
یو خو د فرانس رول په دې کې ډېر مهم دی ځکه فرانس په یورپ کې د اسلامي اورپکۍ پر ضد یو ډېر سخت دریځ لري دوی مالیت هم د اسلامي اورپکو ډلو د ځپلو لپاره خپل عسکر لیږلي وخت دغس په عراق او سوریه کې یا شام کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد هم دوی په بریدونو کې لاس لري بل په فرانسه کې دننه هم یو شمېر داسې قوانین دي چې اسلامي اورپکې ډلې په هغه ناخوښه دي په ځانګړې توګه په فرانس کې چې څو میاشتې مخکې د اسلام د پیغمبر کارتونونه چاپ شوي وو په یوه میګزین یا مجله نو تر هغه وروسته هم اسلامي اورپکو ډلو ډېر بده ګڼلې وه او دا یې ویلي وه چې که زموږ وس ورسېږي فرانس ته به تاوان رسوو نو دا ټول خبرې داسې ښکاري چې سره یو ځای شوې او نتیجه یې دغه برید راووتې او اسلامي دولت یا داعش ډلې نن په خپل غبرګون کې ویلي دي چې دغه برید دوی کړی دي او په دې خاطر یې کړی دي چې فرانس کې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی وو
دا برید د اروپا پر امنیت څه اثر کوي ولیشیاو یا اروپا له څه ډول خطر سره مخامخ ولیشي
اروپا خو به تر دې وروسته بدل سي څنګه ته فرانس څخه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګیږي او په فرانس کې امنیتی ګامونه دومره سخت نه و تر دې وروسته فرانسا بدل سو یعنی حالت به د پخوا غوندې نه وي په فرانسا کې د امنیتی کیمرو د هغو تعداد ریو شمیر نور هیوادونو لږ وو هغه به هم ورسره ډیریږي او نور امنیتي ګامونه به پورته کیږي نه یوازې په فرانس کې بلکې په نورو یورپي ملکو کې هم
بیا تاسو څه فکر کوئ چې دا څه کې دي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وشي
بشپړ مخنیوي خو ګران دی ځکه په یورپ کې پولی ډیری نرمې دي یعنی د یو ملک سبل ملک تک ډیر اسانه دي په خصوصي توګه د شنګن ویزا اسانتیا لرونکو هیوادونو ترمنځ سفر ډیر اسانه دي کیدای شي دوی په ټرینونو کې امنیتي حالت سخت کی ځکه د یورپ د یو ملک سبل ملک څوک په اسانه په ټرین کې هم تلای شي په بس کې هم تلای شي په خپل موټر کې هم تلای شي نو دا ښکاري چې د دوه نرمو پولو څخه دوه بریتونکو ګټه پورته کړې و چې وسلې راوړي فرانس دا سفیر کیږي چې تر دې وروسته به فرانس خپل او د یورپ نور ملکونه هم په ګډه یو شمیر ګامونه پورته کوي چې پولی سخت کی تلاشي ډیره کی امنیتي کیمرو تعداد ډیر کی پر لار کوڅو باندې د امنیتي کسانو شمیر ډیر کی ځکه تیر شپه چې بریدونه وسوه په فرانس کې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو خبرګون یاره د عمل ډیر سوکاو دغه ټول شان دي چې تر دې وروسته به دغه ملکونه اخلي او عملی کوي به
تاسو په لندن کې له خبريال او د سیاسي چارو شنن کې داوود اعظمی مرکه اوریدل چې زم همکاري ملیحه امیرزاده ورسره د پیرس د بریدونو او دغه د ترشا د عواملو پاړه کړې و
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر سوري
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان فوج وايي چې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال دوشت مشکوکا وسلوال وشل دي فوج وايي چې د هوایي بریدونه په شوال سیمه کې کړی دي خو وسلوال لا په دې اړه سن دی ویلي تفصیل د رابعه اکرم خان نورو
د پاکستان په قبایلی علاقے شمالی وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په افیسایي کاروایي کې د دوی شوسلوالو د وژلو داوه کړی ده. د پاکستان سرکاري ټي وي د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو لخوا وایي چې د خالی پاورس شمالی وزیرستان شوال سیمه کې د وسلوالو په پټنځایونو یې فضايي برید کړی دی او په دې کې دوی شوسلوال وژل شوي دي. په دې فضايي برید کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه هم په نښه شوي دي. یاد دی چې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال په جون میاشت کې د پاکستان پوسټ لاړه وسلوالو خلاف اپریشن سروې اسب شروع کړی شوی و. د پاکستان پوسټ وایي چې اپریشن په نتیجه کې د شمالي وزیرستان 90% علاقې د وسلوالو نه صفا کړې شوې ده. اپوزیشن علاقو کې اوس هم د وسلوالو خلاف د پاکستان پوسټ کاروایانی روانې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ د زنو زلزله ځپلو سیمو دا را کړی ده. نوموړي تیر ورځ واته ورغلی او ویل کیږي چې هلته یې ځینې مرستې هم اعلان کړې دي. په دې موضوع سره د خبرو لپاره دا وخت د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی. نیاز، دا راته وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې تیر ورځ د سوات دوره کړې وه، دی چیرته او کومو سیمو ته تللی وو او آیا د زلزلہ زپل لپاره سمرست اعلان کړي هم دی او کنه؟
جی علی صاحب، پرون مازیګر چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او سوات بریکوټ شموزو سیمې ته راغلی وو، هغه چې د نو په دغه مقام باندې اول د یو کلی زلزلې متاثره خلکو دوره وکړه، هغه کورونه یې په خپله ولیدل. بیا دغه ځای کې په سخت امنیتي حالت کې یو هغوی سیمینار وکړو یا یو غونډه وکړه چې پای کې په روایتی یا موږ ویلو چې دغه توګه باندې یو دوه درې زنانو ته امدادي چیکونه هم ورکړل چې د هغوی کورونه ړنګ شي وو. هغې په دغه موقع وویل چې د سوات د زلزلې چې کوم خلک ودې کې وژلی شوی دی، مړه دي، هغې ته چیکونه تقسیمېدو عمل ورکول، هغې ته دې نه وړاندې بښنه چې د هغې ته یو د سوات حالاتو باندې امیر بقام پورا رپورٹ ورکو چې پای کیو ویل شو چې سلور د ستنان تر دې د ما په سواد کې زلزلې نه مړدي. دغه رنګې 218 غتیا یا 300 پورې کسان جو پدې او درې نیم زور نه سیوا ودانې چې اړنګ شي دي، او په دې کې کوم کسان مړ شي دي، هغه ته چې کو نه ورته شي دي. نو شریف په دغه باندې اطمینان څرګندول او کړي چې کوم کسان مړ دي هغه ته چې کو نه ورته شي دي. ولې دا امر جاری کو چې کوم خلکو کورونه چې هغه درې نیم زور نه سیوا دي هغه ته چې کو نه امدادي ورکړي شي. د دې ترڅنګ دوی چې نو ویل چې په سوات کې ګرې سیمه وا دي چې مخې ته راغلي وو، اوس په امن ټینګ شوی دی. دغه هم ستای نه وکړه، بیا ویل چې چک درې نه تر کاله به پورې دا ستر سره پاسه یو سل او شل کیلومتر روډ جوړیږي، دا به هم جوړولی شي او د نړیوال کچ معیار مطابق جوړولی شي. چې دا اعلان دوی وړاندې چې کله به وزیر اعظم نو په سوات کې هم دا اعلان کړو. دغه رنګه دوی دا هم ویلو چې کوم یخي سیمې یخي روانه ده، نو کوم خلک چې کورونه خراب دي، خیمو کې دي، یا د دې خوراکي سوزونو مشکلات دي، نو هغه په پوری توګه هغه چې دی نو هغه مکمل کړی شي او اتنی امدادي ورکړی شي. دغه رنګه په فرانس پیرس کې چې کوم پیښه پرون شوې وه، دا هغه هم دوی غندنه په سختو تکلیفو کړه او دا هغوی سره یې د همدردۍ اظهار وکړ.
سمه ده، ډیره مننه نیاز احمد خان. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د سوات د بریکوټ سیمې شموزو سیمې ته ورغلی و، ولته زلزلہ زپلو سره ولیدل. اوس ورزو د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان طرف ته چې دا وخت په پیښور کې دی. شبیر احمد جان، داسې رپورټونه راغلي دي چې په سوابې کې نامعلومه وسلوالو په پولیسو حمله کړې ده. دا راته وایي چې په دې حمله کې چا ته مرګ شو بل اوختې دا وکنه؟
بالکل انیسا، د سوابې د پولیسو د وینا تر مخه پرون ماخام ټایم کې دا د دوه رونو چې دوه پولیس اهلکارو دوه رونو دوه په پولیس کې مو په سوابې یا رسین کې دغه ډیوټي و دي. د مردان نه په موټر سایکل باندې د پولیسو د وینا تر مخه خپل ډیوټي په لور روانو چې سوابې یا رسین کې په دې باندې معلومه وسلوالو ډزې وکړي. په نتیجه کې شاه جهان نومي هډ کانسټبل چې موټر سایکل یې چلو هغه پټک مړ شو، او بل روډ چې کوم دی زبیر چې هغه هم په پولیس کې هغه ژوبل شوی دی. دې نه علاوه پولیس دا هم ویل چې دوی د هغې نه پس دغه چې کوم برید کوونکي هغه په موټر سایکل سوارو دا هغوی تر اوسه پورې پته نه لګېدلې، هغوی په تیښته کې بریالي شوي دي. او دغه چې کوم ژوبل پولیس اهلکار دی هغه ته طبي امداد په
صوابی اسپتال کې روان دي. جی
سمه ده، ډیره مننه شبیر احمد جان د معلوماتو را کولو. اوریدونکو تاسو د شبیر احمد جان اوریدل چې د ثوابې ضلع په یاروسین سیمه کې نامعلومه وسله والو په پولیسو حمله کړې ده، چې پکې یو پولیس والا وجل شوی دی او بیا دغه پولیس والا بل ورور چې هغه هم په پولیسو کې او هغه زخم شوی دی. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د بجلی کمی اداري یا نیپرا د مرکز لخوا خیبر پختونخوا ته د بجلی په ګټي یا منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د بجلی نرخ له وخت ورو سره زیات شوی دی، خو بیا هم مرکز د 1902 نبی هم کال راهیسې خیبر پختونخوا ته د کال شپږ ارب روپۍ ګټه ورکوله، چې د دوی د حکومت د هڅو وروسته اوس نیپرا د واب ډه محکمې ته هدایات ورکړي دي چې د روان کال نه دی خیبر پختونخوا ته د بجلی ګټه 13 ارب او 1 کروڑ روپۍ ورکړل شي. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر چې ورسره د صوبې د اوبو او د بجلی قلمدان هم دی عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې 1902 کې د بجلی یونټ په 1 روپۍ وو، او د هغه وخت نه خیبر پختونخوا ته د بجلی نه ترلاسه کیدونکې ګټه کې به د کال شپږ ارب روپۍ ملاوې دی، ولې 25 کال تیرېدو باوجود هم چې بجلی نرخ پکې ډېر سیوا شوی دی، ولې هماغه شان خیبر پختونخوا ته شپږ ارب روپۍ ورکړل کیږي چې د دې صوبې سره ډېر زیاتې دی، ولې اوس دوی د مرکز سره دغه خبره سو سوار اوچته کړه او د نیپرا عدالت ته سره د وزیر اعلی لاړل، او د دوی په وینا اوس به د شپږ ارب روپو په ځای صوبې ته د کال 13 ارب او 1 کروڑ روپۍ ملاویږي.
خو د 1992 نه دا پیسې فکس کړې وې صوبې ته به شپږ ارب روپۍ ملاوېدې، حالانکه د بجلی ریټ د کم ځای ته رسېدلې په دې 25 کاله کې، خو موږ له به پیسې نه سیوا کولې. خو بار موږ په ډېر زیات د حکومت سره مذاکرات پاري باندې پرشر ایون د نیپرا عدالت ته کولومبي زلمانه د صوبې وزیر اعلی او سره زه چیف سیکرټري موږ ټول رالو او هغه کیس هم دلته پلیټ کوو. نو شکر دی الحمدلله چې د هغې په بیس باندې د پرزم کو بانک کې فیصله وکړه، او زموږ ته د 6 ارب روپو په ځای باندې تقریبا 19 ارب روپۍ ملاویږي، او هر کال به 5% انکریز به ملاویږي.
دا چې د پاکستان مرکزی حکومت او د بجلی او اوبو محکمې وړاندې هم د خیبر پختونخوا ته د بجلی ګټه ورکولو کې د لم لیټ نه کار اخیستلی دی، نو آیا دوی څومره باوري دي چې د نیپرا په دې پریکړه باندې به وابډه عمل درآمد وکړي؟ ناطف خان زیاته کړه،
زما په خیال چې نیپرا خو د اتارټي ده کوم چې د ټرف کیک دی، نو ادا خو اغیر دا فیصله وکړه د اغیر طرف دا آرډر دی. زما په خیال کې ډېر زیاتې کوي بل خبره ده، خو بهر لکه دغه په کیسه ګنجایش نشته په کار نه چلی پاتې کیږي. په مزید مشکلات جوړ کړي د کالر دي زموږ صوبې سره ډېر وخت نه زیاتې شوې دي، دا حق زموږ خلاف شوی نه دی، نو په کار نه چلی سره اوسمو سره فطر سره زیاتې وشي.
بل خو د خیبر پښتونخوا صوبایي سملې د مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکن نه د صوبایي سملې غړي محمد علي شاه مشال لیډو ته ویل چې د خپل حق ترلاسه کول لپاره د خیبر پښتونخوا ټول پارلماني ګوندونو بل کردار لوبولې دي، او راتلونکي کې به هم دغه شان د صوبې د حقونو لپاره د حکومت ملاتړ کوي.
د حکومت سره سره د اپوزیشن چې څونه پارټیان دي، هغه ان پی دا کبي بس پارټي دا جمعیت ته ټول یو کمباین افورت کړی، ځکه چې دې کې موږ سیاست نه کو دا زموږ د صوبې مسله، او د صوبې چې کړه دا سی ایشو راځي دا سی یو مسله راځي، نو ان شاء الله تعالی چې اپوزیشن با د حکومت څنګ به څنګ د صوبې د لپاره د حقوقو د لپاره ولاړی.
د پامول د چنه پراخ په لې تفصيلي پریکړه کې دا هم ویلي چې مرکزی حکومت او ابډاته چې د خیبر پښتونخوا د بجلی په مات کې کم د 350 عربونه سیوا بقایجات دي، باید د دې پراتلونکو د مشترکه مفاداتو کونسل کې پورته کړی چې خیبر پښتونخوا ته خپل حق ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا شبیر احمد جان رپورټ تاسو اوریدونکو اوس بلال شو د فیاض خشکی په واسه کې بعد سندره وره.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے،
مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په پیښور کې د سحر نه نیمې بجې شوې. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د فرانس چارواکی وای د پیرس ترهګر بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره یو سل نه هیشتا رسیدلې ده. د غبریدونو چې ذمہواری اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده، پکې 2325 کسان نور جوړ شوې هم دي او د نه نوی زخمیانو حالت پکې خنه ده. د پاکستان پوزوای په شمالي وزیرستان کې پرون د افغانستان پولیس ته نږدې هوائي بمباری کې دویش مسکوک ورسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر ویلي جنگي جازونو په شوال کې د وسلوالو پټنځایو نه پنهخه کړي چې پکې د وسلوالو 15 ودانې هم تباه شوې دي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې لسنې دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سواد د سفر پر مهال هدایت جاری کړي چې د زلزلې د متاثرینو سره د سخت یخنۍ شروع کېدو نه وړاندې امدادي کارویان مکمل کړي شي. د تیر میاشتې په 16مه نیټه راغلي زلزلې په سواد کې 14 کسان مړ کړي، 2350 جوبل کړي او سبان د 3500 ودانۍ ړنګې کړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وای په چین ورسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوه اونیو په موده کې د داعش ډلې یو نیم سل وسلوال وژل شوی. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی په مشال لري په ویل چې دغه عملیات افغان ځواکونه پر مخ بیایي. د یورپی هواد سلواکیا چارواکي وای د هواد په ختیځ کې د ویلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې وطن افغان پناه غوښتونکي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه چې د تیرې چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې، پکې د یو یوکرېنی پایلټ نه علاوه 15 سړو کې 2 خزه او 2 افغانان مړ شوي دي. او په ویانا کې د شام د سولې په حق لغونډه کې چارواکي په دغه هواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو مهالویش سره شوي چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری ویلي دي چې د غونډې ګډونوال په دې متفق شوي چې د شام د صدر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به د راتلونکي جنوري د اولې نیټې نه مذاکرات شروع شي.
لاند خبرونه د منور شانه واریدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان ځنو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
چنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اساق ډار د جمعې په ورځ سېنټ کې د نړیوال بانک نه اخستې شوې 500 میلیونه ډالر د نوې قرضې دفاع کولو په وخت وویل چې قرضه مو نوې اخستې نو بوج به نور هم زیات شوی وي او د قرضو ورستو قامي معیشت اوس د بهتري طرف ته روان دی. ورسپانه لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې کله موجوده حکومت په اقتدار کې راغی نو ملکی زری مبادلې ذخایر ډېر کم وو، کم چې اوس 15 ارب ډالرونه زیات دي او نړیوال بانک نه اخستې شوې دا قرضه ترلاسه کېدو وروسته به پکې نور هم اضافه وشي. خو صرف د غیر ملکی قرضو د لارې زر مبادله ذخایرو کې اضافه معاشي بهتري سره تړل صحیح نه دي، ځکه چې دا غیر ملکی قرضې چې 15 ارب ډالر ته رسیدلې دي دا به د سود سره د ملک ولس واپس ورکوي. ورسپانه لیکي چې نړیوالې مالیاتي ادارې چې کله هم یو ملک له قرضه ورکوي نو ورسره یو شمېر شرطونه هم تړي. که حکومت د دې صورتحال نه ځان راوستل غواړي نو ورله پکې دی چې نه صرف خپل اخراجات کم کړي بلکې ترقیاتي منصوبې دې هم د خپل وسایل او ضرورت مطابق مکمل کړي. دنیا او رسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. او رسپانې لیکي چې دا ډیره عجیبه معاملې ده چې هر نوې حکومت په اقتدار کې راشي نو سموده ورستو اولس له خوشخبری ورکوي چې د زر مبادله ذخایر د اطمینان وړ حد ته ورسېدل. خود دغه حکومت د موده پوره کېدو ورستو چې کله بل حکومت په اقتدار کې راشي نو شور جوړ کړي چې د معیشت حالت ډیر خراب دی او آی ایم ایف نه قرض اخستونه علاوه بللار نشتا. د جنرال پرویز مشرف په دور کې هم داسې کېدل. د هغې ورستو د پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې هم د نړیوال بانک نه قرضې واخستې شوې او اوس مسلم لیگ نون هم داسې کوي. ورسپانه لیکي چې د معیشت د کمزوري حواله سره بهانه نه دی کول پکار. که حکومت معیشت مستحکم کول غواړي نو په غیر ملکی قرضو د خپل انحصار کم کړي او د خپل صادر مطابق د خپل خپې غزوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د بیلاروس د وزیر اعظم د دورې وروسته د تاجکستان د صدر د پاکستان دوره ډیره د اهمیت وړ وه او پاکستان د منځنی اسیا ملکونو سره تعلقات مضبوطولو وروسته په سیمه کې په خپلو ملګري ملکونو کې اضافه کول غواړي. ورسپاڼې لیکي چې پاکستان دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی چې له وجې صنعتونه بند دي او بیروزګاري هم زیاته ده. نو په داسې وخت کې د بیلاروس او تاجکستان سره د توانایي معاهده لاسلیک کول یو ښه ګام دی. ورسپاڼې لیکي چې پاکستان د بیلاروس او تاجکستان سره کمی معاهده وکړي نو هغه زر تر زره سر ته هم رسول پکار دي چې د ملک نه د توانایي د بحران خاتمه وکړی شي او پاکستان په سیمه کې خپل اهم مقام ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجله لیکي د پاکستان د پوز مشر با د امریکا د سفر پر مهال په ډیرو مهمو موضوعاتو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورسپاڼه لیکي چې په افغانستان کې اوږد مهاله پرمختګ په لار کې تر ټولو لویا مسأله د درغلیو یا کرپشن ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګل ایاس نه اورو.
فرایډی ټایمز مجله شریف په مقابله شریف تر عنوان لاندې اداري خبره کړې ده. په اداریه کې راغلی چې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف واشنگتن ته سفر په ډیرو اړخونو مهم دی. امریکا او ائتلافي هیوادونه غواړي چې نوموړي سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي ځکه چې نوموړي په پاکستان کې د واک اصل سرچینه ګڼل کیږي. مجلې کې په دغه موضوعاتو کې د پاکستان له کابل، نوی ډیلی او واشنگتن سره اړیکې شاملې دي. په دې کې ترهګرۍ هغه نقطه ده چې دغه هیوادونه له یو بل سره تړلې دي. مجله زیاتوي چې دغه درې واړه هیوادونه پر پاکستان تور پوري کوي چې ترهګرو ته یې پناه ورکړي او د دې له وجې په دغه هیوادونو کې اړې غړې دي. بیا پاکستان په جواب کې پر هند تور لګوي چې په قبایلي سیمو بلوچستان او کراچۍ کې په بدامنې کې ککړ دي. د افغانستان په اړه پاکستان دا دریځ لري چې په غیر منصفانه توګه تورون لګوي او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره پر پاکستان تور پوری کوي. مجله کې د مسلو دغه لوی فیرز جنرال راحیل شریف مخې ته پروت دی. د دې دا معنا هم ده چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند رابیدار کړي چې قومي اکشن پلان یا د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلاره عملي کړي. د دې ترڅنګ امریکا په دې خبره قانع کړي چې د هند نریندر مودي له پاکستان سره د امن خبرې تری وکړي او دغه هیواد له دې نه منې کړي چې په کابل د پاکستان ضد فشار راوړي. مجله زیاتوي تر ټولو زیاته مهمه خبره د طالبانو مختلفې ډلې په یو ځای امن خبرو اترو ته کینول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپاڼه لیکي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 90 لک ماشومان په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي. دا شمیره له 2001 کال نه وړاندې 10 لک وه. ورسپاڼه زیاتوي چې په دغه هیواد کې تر نمای پورې افغان جنکۍ سکولونو کې داخل دي او 40% جنکۍ لوړې زده کړې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د صحت په څانګه کې هم په خوا په پرتله اسانتیاوي ورکړل شوې دي چې له وجې ماشومانو د مرګ شره کمه شوې ده. د دې سربېره په اقتصادي څانګه کې 15 چنده خوالي راغلي دي. په دغه هیواد کې تیر کال په دریم ځل جمهوریت انتخابات ترسره شول. ورسپاڼه زیاتوي چې د جمهوری عمل په هر یو پړاو کې د خلکو پوهه مخه تر روانه ده. په دې هرڅ کې جرنالیزم هم پرمختګ کړی دی. رسنۍ په آزاد توګه خبرونه ورکوي او په ټلویزیونونو د انتخاباتو مباحثي هم کیږي. خو د ورسپاڼې په خبره په افغانستان کې دوګد مهاله پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی ستونزه اداري فساد یا کرپشن دی. د افغانستان رسنۍ په دوامدار توګه د درغلیو نشاندهي کوي او حکومت او چارواکي د دې ذمہوار ګرځوي.
دا مشال ریډیو دا.
ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه لیکي په درستیو کې په پاکستان کې یو لیکوال د ملالې یوسفزۍ د ژوند په اړه د کتاب زه ملاله یما پر ضد یو بل کتاب لیکلی دی. دغه کتاب زه ملاله نه یما، مسلمان او پاکستانی یما نومیږي. د یاد کتاب لیکوال وایي نړۍ ته رښتیا په ډاګه کول غواړي. بلخوا مقاله لیکي په پاکستان کې دا یو رجحان جوړ شوی دی چې د نړۍ په کچه پیژندل شوي کسان له ځانه لرې کړي. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې. ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي سور زی وړاندې د ټول پاکستان د شخصي سکولونو تنظیم د ز ملاله نیم مسلمان او پاکستانی ما په نامه یو کتاب خپور کړ. د یاد تنظیم مشر مرزا کاشف علي ویلي دي چې د کتاب د لیکلو مقصد رښتیا په ډاګه کول او د اسلام ضد ځواکونو مسمومه ازایم او د اسلام ضد پروپاګاندا مخنیوي کول دي. مقاله لیکي په پاکستان کې یو وار بیا تاریخ
تکراریږي. په 1900 لسیزه کې پاکستان د نوبل نړیواله جایزه ګټونکي عبدالسلام پسې واغسته، ځکه چې هغه له احمدی فرقې سره تعلق درلود. خو د مقالې په خبره عبدالسلام اصلا یو فزیکس پوه وو، او بیا کېدای شي چې فزیکس هم د احمدیانو علم وي. اوس په دویم ځل پاکستان کې د نوبل جایزه وړونکي ملالی یوسفزۍ خبره ده. که خلکو ته معلومه وي نو زیاتره خلک ځکه د ملالی پر ضد شول چې هغه د نړۍ په کچه وپېژندل شوه. مقاله لیکي دا په پاکستان کې یو رجحان جوړ شوی دی چې هغه خلک د ځانه لري کوي څوک چې د نړۍ په کچه وپېژندل شي، که هغه ملاله وي او یا ډاکټر عبدالسلام او یا ظفر الله خان. ظفر الله خان هغه تن و چې جناور ته پخپله د پاکستان د اولنی بهرنیو چارو وزیر جوړېدو بلنه ورکړې وه، او په 1978 کال کې مسلمان هیوادونو د فلسطین په موضوع خپل ویان منتخب کړ، خو نوموړی د خپل مذهب له وجې له پاکستانه په وتلو مجبور کړل شو. مقاله لیکي که په پاکستان کې د شخصي سکولونو مشران د داسې غیر حقیقي او زیان رسوونکي خیالونو ملاتړ کوي، نو بیا په باوري توګه دا هیواد د تباهۍ په لور روان دی. روزپاڼه په پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو په اړه لیکي، په تعلیمي نصاب کې اصلاحات مهم دي، خو تر دې وروسته باید چې استادانو ته روزنه ورکړل شي. او بیا د ملالی ضد کتاب ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې باید د سکولونو مالکانو ته هم روزنه ورکړل شي. لیکوالي کې د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو وروسته د لاهور د یو شخصي سکول مشر وویل چې دا بریدونه به اسرائیل کړي وي. مقاله لیکي د سکولونو د مشرانو د داسې قسمه فکرونو ګنګوسو خورولو وروسته بیا ولې خلک په زده کوونکو الزام لګوي. مقاله لیکي د 1300 میاشتو راهیسې په پاکستان کې ځینې خلک په هند کې مخ په زیاتېدونکي خرابو حالاتو نه خوند اخلي، او خو دغه خلک دا هیروي چې په هند کې جمهوریت دی، او هغه خبره چې د پاکستان او هند ترمنځ فرق لري هغه دا ده چې په هغه هیواد کې اوس هم خلک غبرګون څرګندوي. روزپاڼه لیکي باید په پاکستان کې نور سکولونه د ملالی ضد کتاب غندنه وکړي او د تعلیم د رښتینی مقصد ملاتړ وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د دمین وړاندې په ریپورت کې تاسو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې یو مقاله اورېدله چې پکې لیکل شوی وو چې په پاکستان کې یو لیکوال د ملالی یوسفزۍ د ژوند په اړه د کتاب زه ملاله یم پر ضد یو بل کتاب چې زه ملاله نه یم مسلمان او پاکستانی یم نومېږي لیکلی دی. د مشال ریډیو خپرونې تاسو د ماښام تر شپږو بجو پورې هم په دې سپو اورېدلی شئ. اوریدونکو سرزو د سردار علی ټکر په آواز کې دا سندره اورو.
پکاچلی واخ دی نور واخس چکت په نور بارشلی خوشحالی خوشحالی پکار شلی واق دی نور واخس چکت په نور بارشلی نور پدی مغلی گبولی لونگی نالی تبی بشیر نائی تبی بشیر نائی تبی بشیر نائی تبی بشیر نائی
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو سرسو د یو ریپورت طرف ته د آرمی پبلک سکول غازی فورم چې د یاد سکول د دسمبر د پیښې د ژوبل شو زده کوونکو د کورنۍ او د غړو استادانو تنظیم دی. پرون یې په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د حکومت غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک سکول په پیښه کې ژوبل شو زده کوونکو ته د حکومت د روغتیا او تعلیم په برخه کې اسانتیاوی ورکړي او سره دې مرستې وکړي. په دغه خبري غونډه کې د یادې پیښې لسل بخنه غواړم لسل زیات شوبل شوي زده کوونکي هم موجود وو. تفصیل د زلان یوسفزی په دې ریپورت کې.
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم مشر اکبر خان اویل چې د آرمی پبلک سکول د پیښې د شمیر یو سو جوبل شوي زده کوونکو ته حکومت ویړیا درملنه ورکړې ده، خو نږدې دیرش زده کوونکو او استادانو ته اوس هم د نورې درملنې اړتیا ده چې حکومت ورته پام نه کوي او نفسیاتي درملنه باید د آرمی پبلک سکول د هر زده کوونکي وشي.
دا اساتذہ چکم دے چکم زخمی نشوی دی دا غو دا پر دا پرمنن جاب سے دغو کے دا تقریبا جی 130 کسان او پاگے کے دا سیدہ چس باز دا سیدی چاغو خو س کاغو تے زخم نو اغه زخم سلم یا اورگن نہ دے جائے شوی نو اخو شکر دے ریکور شوی دی کو چکم دا سیدی چھ رچا چکم دے شتا پختہ البتہ دا چا گوتے البتہ دے چا لاس کی رگنا البتہ دی اغه اس پر پرابلم.
د یاد سکول د نهم جمعه زده کوونکي علی خان وایي چې لاوس یې هم درملنه روانه ده او په دې حال کې خپل زده کړې هم جاری ساتلې دي.
رې ګولې لګیدلې هم دوی په خپل کې د غیر کوري وشو ټیک شوې دي اوس یې هغه علاج ضرورت نشته او یو لاس باندې لګیدلې هم هغه سلور اپریشن اوس پر وشو او مخکې مې دې د پاره راته لیکلې چې دې د پاره به لکه غټ علاج کی اوس په کې راډ لګولې درې اپریشن هغه سی ایم ایچ کې وشو او یو به اوس په هغه خان کې کی
محمد عامر محبوب چې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د بریټ په وخت د 12م جمعات زده کوونکې وو وایي چې د هغې وروسته یې په جوبل حالت کې امتحان ورکړی وو چې له وجې یې نمبرې کمې راغلي دي او اوس ورته یو پوهنتون کې هم داخله نه ورکول کېږي.
دې چې دې ما سره وعده کړو چې سیکنډ یا نپس پر تاسو مونږه یونیورسيټي کې دهله درکو نه هغه یو څه پر یونیورسيټي کې دهله نه درکړي چې میرټ باندې راځي نه چې مونږه باندې د حمله نه شو مونږه حفاظت کړی شو او مونږه سبق ویلو او هغه مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی او مونږه باندې میرټ باندې راتلی شو اوس مونږه د یو کال تقریبا د کال خو مزایا شو او یو څه پر ما د حکومت چې دې دې نه راکړي دهله په یو یونیورسيټي کې او هغه سره زه نورم منټ ڈسٹرب کیے گا رمضان کے یعنی ماسٹر غصہ ڈیرا راضی ماتا دے ہوا جنا اور عجیبہ عجیبہ فیلنگ راضی سر آغا تا ستا زہر لینے شم.
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په بریټ کې له 150 څخه زیات کسان مړو او له 150 څخه زیات جوبل شول چې پکې ډیرېش میرا د زده کوونکو وه. حکومت د وجل شوي کسانو کورنۍ ته 100,000 او د جوبل شوي کسانو کورنۍ ته 400,000 روپۍ امدادي رقم ورکړو او د ځنې سخت جوبل شوي کسانو د درملنې خرچ یې هم له سرکاري خزانه کولو اعلان کړی وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
مشال ریډیو تاسو ته د پکتیکا ولایت اوسیدونکو وایي چې د مرکز خرنې او انګور اډې ترمنځ د غزیدلی 50 کیلومتر سړک د جوړولو چارې ورور رو پر مخ وړل کیږي او کچري کارونه چټک نشي نو ښایي د قرارداد تر ټاکلې مودې کارونه بشپړ نشي. بلخوا د یاد ولایت چارواکي وایي چې یاد مسئلې د اړوند وزارت له مشرانو سره شریکه کړې ده. نور تفصیل د نجیب لالو خیل په دې رپورت کې ورو.
د مرکز خرنی او انګور اډې ترمنځ د غزیدلی 50 کیلومتر سړک د اساسي جوړولو یا کریډ کولو پروژه چې خواوشا اته میاشته وړاندې پیل شوی تر اوسه یوازې 15 کیلومتر خام سړک پکې هوار شوی او نور پرې د کار نه خینخانی نه معلومیږي. یاد سړک یو ترکی او افغاني شرکت په ګډه د 2.5 میلیون امریکایي ډالر په قیمت په قرارداد نیولای او د قرارداد تر مخې د جوړولو چارې باید دوه کلونو په موده کې بشپړ شي. د خرنې او انګور اډې د لارې مسافر او موټر چلوونکي د قراردادي کمپنۍ د کار لورو او بتي حالت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دا کمپنۍ زړه نظر کار کوي او که کارونه همداسې روان وي نو نه یوازې په ټاکلې موده کې به سړک جوړ نه کی بلکې د خلکو وخت به بې ځای ضایع شي.
دې تکلیف ته ډېر مشته چې دا کورینه لخته شي او د سړک د جوړ شي مې ته لږه مشکلات سم کاش
بدبختانه چې څومره وخت تیر شوی هغه عمر کار نه دی شوی
پښپګ میشته کې تقریبا اوس به علاقې دوی په یو یا دوا یا درې فیصد کې کار کړی وي. خلک له زیات ستونزو سره او مشکلاتونو سره مخامخ کړي دي.
د پکتیکا ولایت چارواکي مني چې قراردادي کمپنۍ په ورکړل شوی موده کې د قرارداد مطابق کار نه دی تر سره کړی. د پکتیکا والی امین الله شارق مشال وروته ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د ټولګټو چارو وزارت او د قراردادي کمپنۍ له مسولینو سره خبري کړي او دوی ورسره ژمنه کړې ده چې د سړک د جوړولو کارونه به ګړندې کړي.
دا پروژه مده پر ډیر زیات اهمیت لري. ما په تیر هفته کې په رخصتې باندې و 2000 په وزارت کې تندیره د تمنه مجلسونو ته سره کړی تر څو په دې کار ګړندې شي. د ستاس نه څو لازم وړاندې هم دلته د شرکت کارکونکي او هغه مؤسسه چې په دې په قانون باندې نظارت لري دا غوښ سره ما مجلس ته ورو ده او په د ساحنه هم همیشه د دې لیدنه کتنه
بلخوا د قراردادي کمپنۍ مسولین داستون زنه منی وايي چې پروژه لوی ده او کاري مراحل ته په کتو باید هم دومره وخت ونیسي.
دا مراحل کاري غوړي پروژه چې ته یو پروژه دی ډیبي شروع کوي او کار به عمل کوي ولې دا په شکل دیغه پروژو باندې نه دی لکه سابقه چې ورونه بس ګریډر په ورسام کو کار شروع کړ ځکه دغه ټول مشخصات معرفي کله چې ما تاسو دا غسی د خپل د دولت هغه قانون او اساسنامه وکړه.
یاد دی وی په پکتیکا کې د مرکز خرنی او انګور اډې سړک د مهمو سوداګری زول اور څخه ده چې هر ورځ ور باندې سلګونه لوی وړګاډي د انګور اډې سرحدي سیمې ته تګور تک کوي. یا سړک له افغانستان د پاکستان کراچۍ بندر ته په نګدی لارو کې حسابيږي تمه ده چې یا سړک به په مناسب وخت کې ترانزیت شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یوې پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 سو شپږ او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي. مشال ریډیو تاسو سره د ننګرهار چارواکو د ولسونو د غوښتنو په بنیاد د ولایت د اتو لسوالیو د کلینیکونو لپاره نوي امبولانسونه ورکړی دي. خلک وایي چې په دې پریکړه باندې ډېر خوشاله دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باس محمد عابد راکوي.
سره لدی چې لپخوا څخه د ننګرهار د ولسوالیو په مرکزی کلینیکونو کې یو یو امبولانس موجود و خود ولسونو د غوښتنې په اساس او د ننګرهار ولایتي ادارې په هڅو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ولایت د زونو ولسوالیو لپاره اته ارادي امبولانسونه منظور کړي ول چې د شنبې په ورځ د ولسوالیو د کلینیکونو مسولینو ته وروسپارل. د امبولانسونو د سپارلو پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل
موږ د اته ولسوالیو لپاره یو یو امبولانس ورته په اختیار کې ورکو. مخکې هم په دغه ولسوالیو کې موږ امبولانسونه لرل نو دا به یو کومک شي چې موږ سفر لرو. نور وزیر صاحبانو سره ولیدل او په زمن کې هم د وزیر صحت امین سره ولیدل او غوښتنه مې دا وه چې زمونږ کلینیکونه باید مجهز شي، هم د دوا باید ولري او هم په هر کلینیک که خلنه یو امبولانس ولرو.
د چې د کوم ولسوالیو لپاره امبولانسونه منزور شوی ول په دې اړه د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودیجې نه دا د تطبیقونکو انجو پرمټ باندې 15 امبولانسونه مده سوي همدارنګه درې امبولانسونه موږ د ایم سي څخه ترلاسه کړي صدا امبولانسونه مجموعي قیمت 3.6 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې ده دا د خوګیانو همدارنګه په چیراګام کوټه چین لالپوري دور بابا ګوشتې او خیمه ولسوالۍ سي مرکز ته په خوا کې موږ یو امبولانس لري دام ورکول کې او افغاني امبولانسونه به ان شاء الله ترمیم وي
ولسی وګړي خوشاله ول چې په ولسوالیو کې روغتیایی خدماتو ته پام اړول شوی یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلې خوښۍ تر څنګ د نورو روغتیایی خدماتو غوښتونکي شو
راجمل خان د سی کمیټې رئیس په چرواګان خصوصا د عدالت دفتر کارکونکو نه او د ولایت د کارکونکو نه موږ ډیره مننه کوو او زمونږ لری پرتی سیمې دي چې بعضی امبولانسونه چې سابقه زاړه شوی وو او بعض ته دوه دوه امبولانسونه داغه وو په ضرورتونه دي د ولایت د چارواکو نه او د وزارت نه موږ غوښتنه ده چې زمونږ د شپه خانې په امبولانسونو او په نور خدماتو باندې ارزه کی
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې ډیر ژر به د دغه ولایت د یو شمیر نورو ولسوالیو لپاره اته ارادي نوي امبولانسونه هم په واک کې ورکړل شي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلیم په خپل ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی څکه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
د حالات څه دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مطلب الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو واست خبرونه په اخر کې د مشرف بنگش تاسو سندره اورئ